خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. او رچې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دې خبرې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو پرون په لیدونو کتنو کې تاکید کړی دی. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سعودي عربستان له ائتلاف د بوبخی د داعش پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدو لپاره حکومت تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. دا مسله مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم څېړلې. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو. مرزیه احمد زی دا خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، ایران او افغانستان د خپلو چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړولو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي په هلمند کې د اسپیشل فورس یو عسکر وشل شوی، او ایران د خپلو نویو بلاستیک توغندیو د ساتلو لپاره تر ځمکې لاندې غذای چې مخکې نه و ښودلی په ډاګه کړ. ایران او افغانستان د خپلو چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړیدو موافقه وکړه. د ایران د مهر خبری آژانس د خبر لمخې، د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون په تهران کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو همکارۍ د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړې. دواړو مشرانو دغه راز د یو ګډ کمیسیون پر جوړیدو هم موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او اوبو د لانجو هواری ته به حل لارې لټوي. د خبر لمخې روحانی له عبدالله سره په کتنه کې له ګاونډیو په تیره بیا له پاکستان سره اړیکو ته پراختیا ورکول د تهران لپاره یو لومړیتوب وباله. د اجرایی ریاست مرسیال بیان جوید فیصل پرون ازادي راډیو ته په دې اړه ویل، ایران ژمنه کړې چې په دې هیواد کې لږ تر لږه 2 لک افغان کډوالو ته به د زده کړو د امکاناتو د برابرولو هڅې وکړي.
اینا وعده دادن که حداقل 200,000 دانشجو دیگر افغان ممکن ایران هستند.
فیصل اوویل هغوی ژمنه را سر وکړه چې 2 لک افغان زده کوونکو ته به چې په ایران کې اوسي د دې هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات برابر کړي. خو دا بس لانه ده، نهایي شوی چې افغانستان هم باید ورباندې کار وکړي. د حکومت اجرایی رئیس ایران ته په 3 ورځنی سفر کې پر روحاني سربیره د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او د دې هیواد له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم ولیدل. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او 2 نور زخمیان شوی دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پرون سه شنبه ویل چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یعنی اسپیشل فورس پر غړو په مرجه کې حمله شوې ده. د الکتر لګا سلور دیش غیر قانوني کډوالو مړی وروسه له هغه وموندل شول چې کیشته د مدیترانه په سمندر کې ډوبې شوې. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواکو پرون سه شنبه ویل چې اوبو د دغه کډوالو جسدونه د دوی د ایوالیک او د کلیسا وهلو ته وروړي وو. د راپورونو لمخې د کزو او کوچنیانو مړی هم پکې وو. د دوی هویت لانه د سرګند شوی. د ترکی خبری آژانس دوغان ویلي چې دواړه بیړۍ په فنی اوبو کې سوری شوی وي او دا کسان غرق شوی دي. د ترکیه ساحلي ساتونکو چې د نورو جسدونو په لټه کې سیمه ته سبل شوی وو، توانیدل چې اته تنه ژوندۍ پیدا کړي او ویښ خوري. ریپورتونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې لکتر لګا 150,000 کډوال له ترکیه د سمندر لاري یونان ته رسیدلی دي. ایران د خپلو نویو بلاستیک یا لری وټن ویشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره تر ځمکې لاندې هغه ځای چې مخکې نه و ښودلی په ډاګه کړ. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل تر ځمکې لاندې دغه اډه یا ډیپو د دې هیواد د پارلماني مشر علي لاریجاني پرانیسله، او ټلویزیون هم د امات په نوم دغه توغندي چې هلته زیرمه شوی وو و ښودل. د ملګرو ملتونو سارونکو ویلي چې تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غا پریکړه لیک چې تهران د پلاستیک مزایلو له آزمویلو منع کړی وو تر پوښو لاندې کړی دی. امنیت شورا په اکتوبر کې د ایران د میزایلو تر یوې آزموینې وروسته دا پریکړه لیک صادر کړ. د ولسمشر بارک اوباما ادارې د ایران لخوا د دغو توغندیو له آزموینې وروسته د تازه بندیزونو خبرداری هم ورکړی دی. تهران د اکتوبر په میاشت کې هم د میزایلو د یوې ډیپو او د توغولو د جزو تامونو په اړه معلومات خپر کړي وو. ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه اډه رد کړي چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناتو غزبل او د فعالیتونو زیاتوالی روسي ته خطر متوجه کړي. مسکو په خپل نویو امنیتي دکتورینو کې دغه مسله مطرح کړې ده. د ناتو ویاندې اوانا لانګسکو پرون په بروکسل کې ویل چې دوی دغه بی اساسه اډه چې وای ناتو او سیاستونه مسکو ته امنیتي ګواک متوجه کړي پکله کړدوي. هغه زیاته کړه ناتو هغه نوی دکتورین سیری چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین 13 اونۍ لاسلیک کړل. د دغه دکتورینو لمخه ناتو له نړیوال قانون څخه او هم د روسي پولو ته د پوزي تاسیساتو په ورنګ دی کولو سره په سرغړونه تورن شوی دی. د ناتو او روسي ترمنځ اړیکې د اوکرين د کړکیچ او د روسي لخوا د کریمیا د ټاپوزمې د الحاق په خاطر سړ شوې دي. او د امریکا ولسمشر د او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما پرونسي شنبه د وسلو د زیات کنټرول او د وسلو پر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. ولسمشر اوباما په سپیډه مړی کې پرون ویل چې په دې اړه د غلیپت کېدو لپاره پلمی باید پاتې ورسیږي. براک اوباما سرګند کړه چې پر وسلو د محدودیتونو د وزکولو لپاره ل خپل صلاحیت کار اخلي سودا خبره کانګرس سره لړند شي. براک اوباما ویل د وسلو پلویان کانګرس برمته کړی خو ټول امریکا نشي برمته کولی. موږ نشو کولی چې د وسلو د ازادۍ په بیه د وینې داسې بهیدل وزغمو. په امریکا کې هر کال تر 1000 زیات کسان په وسلوالو نښتو کې وژل کیږي. جمهور رئیس براک اوباما پرون د امریکا په ښوونځي کې په وسلوالو حملو کې د زده کوونکو د وژل کېدو په اړه د خبرو پر مهال وژړل. د خبرنو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو هم دا ازادي رادیو ټکی اور کیا ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. پر دې خبرې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو تاکید وکړ. عبدالله ایران ته په سفر کې پرون هم د هغې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سعودي عربستان په مشرۍ له نوي ائتلاف سره د یو ځای کېدو په اړه تر اوسه نهایي پریکړه نه ده کړې. دا مسله مو چې آیا په دغه ائتلاف کې د افغانستان شاملېدل به له ګاونډیو هیوادونو سره د دې هیواد پر اړیکو ناوړه اغېز ونه کړي د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړلې ده. پاکستان بیا په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کړکېچ د سوریې د سولې پر راتلونکو خبرو منفي اغېز ونه کړي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. د ازادي او اورېدونکو او انصاف په لټه کې ازادي رادیو اوري. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې ایران او افغانستان د خپل چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه. دا خبر دی ایران مهر خبری آژانس ورکړ. د خبر لمخې دی ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون په تهران کې پر دو اړخیزو مسایلو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او د سند د څرنګوالي په اړه په خبرو سربیره د غرض پر دې هم موافقه وکړه چې یو ګډ کمیسیون دی جوړ شي ترڅو د دوړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او د اوبو د لانجو هواری ته حل لارې عمومي. د افغانستان او ایران ترمنځ په تیر بیا دی او وو پر سر لانجه تر اوسه نه ده ختم شوی یا حل شوی. عبدالله د غراز تهران ته په درې ورځني سفر کې د هغه هیواد له یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم کتلې دي او پر دوه اړخیزو مسایلو ورسره خبرې کړې دي. تهران ته د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس د سفر او د ورستۍ ولیدنو کتنو په اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورت کې اوري.
د
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف فرون له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا پر امکاناتو او په سیمه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. دواړو چارواکو له تروریزم او افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د فعالې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. جواد ظریف د امنیت او ثبات ټینګولو او د سولې د داسې مذاکرو لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي د افغان حکومت هڅې ستایلې دي او ټینګار یې کړی چې هغه ټولې موافقې او تړونونه چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي باید عملي شي. ښاغلی عبدالله، تر جواد ظریف مخکې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره په تهران کې وکتل. خامنئی ویلي چې ایران د افغانستان امنیت او ثبات ته د خپل امنیت او پرمختګ په سترګه ګوري او هیله یې څرګنده کړې چې د ملي وحدت حکومت په خپل اصلي هدف ته چې د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې متحدې قوې ټینګول دي ورسیږي. ارنا د خامنئی په حواله ویلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت ټینګېدل یو مهم پرمختګ و چې موږ یې هرکلی کړی، ځکه زموږ په باور د افغانستان د ټولو قومونو او توکمونو ترمنځ د وحدت رامنځته کېدل د دې هیواد د ستونزو د حل یوازنۍ لاره ده. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړې چې د افغانستان او بل هر هیواد لپاره یوه مهمه مسأله د دفاعي ظرفیتونو لوړول دي. ارنا د خامنئی په حواله لیکلي چې دواړه هیوادونه باید پر یو شمېر لنجمنو مسئلو لکه د سرحدونو نقشې او د اوبو ویش خبرې وکړي او په همکاري یې حل کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله هم د اوبو د ویش د ستونزې د حل، د سرحدي امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د همکارۍ پر اهمیت ژغېدلی او ټینګار یې کړی دی.
حکومت افغانستان توانست که موازنه روابط حسنه خود با جمهوری
د افغانستان حکومت توانیدلی چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د خپل اړیکو موازنه په تیرو کلونو کې سم او منظمه وساتي او هیڅ ډول د اندېښنې ځای نشته. د افغانستان د اوبو په اړه مو تفصیلي خبرې وکړې او په دې اړه به مذاکرې دوام پیدا کړي څو دا مسأله هم یو طرفه شي. ښاغلی عبدالله ټینګار کړی چې تهران او کابل د خپل روابطو د لا زیاتې پراختیا امکانات لري چې د دواړو هیوادونو کارپوهان باید وڅېړي او بحث ور باندې وکړي. ښاغلی عبدالله له ایران سره د ورزشي او فرهنګي اړیکو د پراختیا دوه موافقې هم کړې دي. د اجرایه ریاست پر وپاڼه راغلی چې ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال اسحاق جهانګيري سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه، د ایران او افغانستان د ریل ګاډي د پروژې او د چابهار د بندر لاري د تجارتي اړیکو د پراختیا پر اهمیت او امکاناتو خبرې کړې دي.
ایران ته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د لیدنو کتنو او د خبرو په اړه راپور مو واورید. عبدالله عبدالله په داسې وخت کې تهران ته تللی چې د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې خړپړ شوې دي. دغه اړیکې له دې کبله هم د افغانستان لپاره مهمې دي چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف د تروریزم پر ضد رامنځته شوی دی او له افغانستان هم غوښتنه کړې ده چې له دغه ائتلاف سره یو ځای شي. دغه ائتلاف په اسلامي هیوادونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ګړندي کېدو په هدف رامنځته شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې تر اوسه پورې په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې آیا افغانستان له دغه ائتلاف سره یو ځای شي او کنه، خو په دې اړه څېړنې تر اوسه هم روانې دي. د خبره د جمهوري ریاست مرستیال ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د افغانستان حکومت د هر هغه هیواد د هڅو ملاتړ کوي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د مرستې ژمنه کړې او یا په دې برخه کې مرستې تیزوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه صافی پر راپور کوي.
سره له دې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له جوړېدو نږدې یو میاشتې تیریږي، خو لا هم په دې ائتلاف کې د غړیتوب لپاره د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سعودي عربستان له دې ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه نهایي شوې نه ده، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سې شنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اهمیت از ائتلاف و چګونګي
د دې ائتلاف اهمیت او د اهداف سره والله هغه موضوعات دي چې تر سیړنې او د حکومت تر غوړ لاندې دي، خو تر اوسه مو وروسته پریکړه نه ده کړې. کوم سوالونه او اړ موضوعات چې مونږ مطرح کړي تر اوسه مو ورته دقیق جواب نه دی موندلی. وروسته هغه چې دقیق جواب تر لاسه کړو مونږ به خپل موقف روښانه کړو.
د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان کال د قوس میاشتې په 23مه نیټه جوړ شو. په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحده امارات، پاکستان، بنگلاديش، ترکیه، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، نایجیریا، یمن، فلسطین او یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې دغه ائتلاف به په افغانستان کې هم د تروریزم ضد عملیات ساري. سعودي عربستان له افغان حکومت هم غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف هدف دا دی چې د مذهبونو او قومونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. د چارو کارپوه متي الله خروج د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې له بیړې کار وانخلي.
د افغانستان حکومت لازم ده چې د عقل نه کار واخلي او د افغانستان د قومونو ترمنځ او د مذهبونو ترمنځ هغه سرشت او هغه یووالی چې موجود ده هغه په نظر کې ونیسي. بعدې سازمان کې شامل شي. وګورئ دغه سازمان چې سعودي عربستان پیشنهاد کړی یګانه هدف یې دا ده چې د مذهب د حنفي مذهب مخالفین تکول دی. دغه ائتلاف کې شاملېدل د افغانستان د یوې طرفې له منځه وړل ده او افغانستان یو حالت ته وړي چې دغه جنګونو نه بل جنګ مذهبي جنګ ته به افغانستان کش کېږي او که چېرې په افغانستان کې مذهبي شخړه پیدا سو د دې له امله ټول اوس بیا ډېر مشکل دی.
نوموړي همدارنګه د افغانستان او ایران اړیکو ته په اشارې وویل که چېرې افغانستان د سعودي عربستان د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي نه یوازې د ایران بلکې د یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې به هم خراب شي.
و امر دلته د افغانستان جمهوریت ریاست وای تر اوسه د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کې دوه په اړه پریکړه نه ده کړې او په دې اړه څېړنې تر اوسه هم دوام لري. دا په داسال کې ده چې د تهران او ریاض ترمنځ په اړیکو کې یو نوی کړکیچ رامنځته شوی دی. سعودي عربستان په تهران کې خپل سفارت بند کړل. د سعودي او شمیر ملاتړو هیوادونو ورته اقدام کړی. په داسال کې افغانستان څنګه کولای شي چې خپلې ګټې د ریاض او تهران ترمنځ خوندي کړي؟ دا پښتون احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله استانګزي څخه د مرکې په پایل کې کړی دی. ښاغلی استانګزي په ځواب کې وویل
افغانستان د تیرو 15 کالو یو ښه تجربه لري. په دې معنی چې سره د امریکا او ایران دواړه سره ستراتیژیک دښمنان خو افغانستان هم د دواړو سره خپل ستراتیژیک دوستي د نن افغان په تیرو کالو کې هم د تیرو 15 کالو کې هم دې ما فکر کوم چې هر لای او پاتو لرنه لای حکومت چې یو توازن وساتي د اړیکو د تهران او بیا
استاد ستنګزه فکر نه کوي چې اوس شرایط یو څه بدل شي دي. د ریاض او تهران روابط نسبتا ډیر خراب شي دي او بل لورته د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره عربستان نوې شمنې کړې دي. مثلا ویل دي چې د دینی علومو یو مرکز به په کابل کې جوړوي. آیا دغه رقم روابط به د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ یو ډول ستونزې رامنځته نه کړي؟
سعودي عربستان دغه مرکز د اوس واده نه ده کړی. دغه مرکز د امریکایي سیاست حکومت په اول ورځو کلو نه ده دا چې دا عملي شوی دا ډېر بحث ده. دغه چې ایران هم دلته پروژې درلودلې دي سعودي عربستان هم درلوده او ستراتیژیک لحاظ زه فکر نه کوم سعودي عربستان کوم ډېرې نوې شمېنې کړي چې هغه د ایران د عادي اړیکو باندې درلودلې دي. موږ کله د ایران سره سعودي او ډېر امیر کښې او ډېر امیر ستراتیژیک لحاظ زه درلودلې دي. همداشان مولا سعودي عربستان سره هم درلودلې دي. عادي هم زه فکر نه کوم دغه هڅه کې چې هغه وکړي په ستراتیژیک لحاظ دا دواړه تقابل کې د خپلوانو په عنوان استعمال کې هم پوره دي قوت لاړ ما پاتې خپل ګټې وساتو او دغه پر باب نه خپل سیاست تنظیم کړو نه راځي هو خو تایید
دا اوس عربستان له افغانستان غوښتي دي چې د عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې برخه واخلي. که چېرته افغانستان په دې ائتلاف کې داخل شي بیا به هم دغه توازن له منځه ولاړ نشي؟
زه فکر کوم چې شاید مخصوص بشي اما دغه وروستي حالات چې د ایران او سعودي عربستان زه فکر کوم دغه ائتلاف هم تکړه کوي. دا مونږ چې دغه ائتلاف کې کومه وادونه دي چې هغه سامي وادونه دي علاقات د عربستان سره او جاي د ائتلاف کې وګورئ چې کومه کې د مرکزي او چپ د جمهوریتنا د روسي تر مستقیم تاثیر لاندې چې روسي د ایران د کلی ستراتیژیک دوست چې کچره دا چې حالات دغه حالات د ټوپ کې دا به کوم تاسو یو وادونه د روسي په دستوري سره دا ائتلاف ته دي چې دا به
په سیمه کې یو بل تغییر سره منځته شوی دی. هغه د داعش حضور دی. د داعش په سر باندې ویل کیږي چې په سوریه کې او په عراق کې د عربستان او د ایران نیابتي جګړه روانه ده او داعش په افغانستان کې هم رشتې څغلولې دي. آیا د داعش له تقویه کېدو سره به دغه دوه هیوادونه ایران او عربستان په افغانستان کې یو ډول په نیابتي جګړې کې اخته نشي؟
افغانستان داعش ما بار بار در تایپ هست راژیو سر هم که افغانستان در خیلی دیر بسیدویی هم تسلیحی دارش تایپ دا پاکستان هم رسیدر کرده و دا یوادر که بگم نکوم در داعش هست بزنگی
د تروریزم په وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ له نوې ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کېدو د څرنګوالي په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې وه. د هغه کیفیت ښه نه و، له دې کبله بښنه غواړو. لکه څنګه چې مو واورېدل، ستانکزی هم په دې نظر دی چې دغه ائتلاف د کابل د اوبخې د تهران او ریاض ترمنځ په اړیکو کې د نوي رامنځته شوي کړکیچ مخکې جوړ شوی دی او ښایي له دغه کړکیچ وروسته پر دغه ائتلاف هم د دغو اړیکو خرابوالی ناوړه اغیز وکړي. د یادونې وړ ده چې د تهران او ریاض ترمنځ د اړیکو له خرابېدو مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو من جمله ترکیه هم له دغه ائتلاف سره یو ځای شوې و. خو د ترکیه په وروستیو کې پر ریاض انتقاد کړی دی چې له ایران سره له تهران سره باید خپلې اړیکې بیرته پیل کړي، که څه هم په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت وروستۍ حمله غندلې ده. لبلې خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ د سوریې د سولې پر راتلونکو خبرو منفي اغیز ونه کړي. تهران د دمشق یو نږدې ملاتړی دی، خو مخکې له دې هم دواړو لورو دمشق او وبخې تهران او ریاض د سوریې په اړه په خبرو کې برخه اخیستې وه، خو د مختلفو لورو ملاتړی کړی و. په دې اړه وروسته په خپرونه کې اوري. خو اوس بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
د لویدیز یو شمېر چاپي خپرونو په مزار شریف کې د هند پر کنسولګرۍ د روانې اونۍ د برید مسله څېړلې ده. ګارډین پرسپانه لیکي پاکستان د طالبانو پر دوامدار ملاتړ تورن دی. په تیر بیا پر هغو بریدونو پاکستان ډیر تورنی شي چې په افغانستان کې د هند پر اهدافو تر سره کیږي. د ورسپانه په باور هند بیا په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر ماتر او وروسته د کابل د حکومت ځانګړی ملاتړی دی. ګارډین وړاندې د سیاسي کتونکو په وینا په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې خبرداری ورکوي. ورسپانه بیا د هند په پنجاب یالت کې د پټان کوټ د هوایي ځواکونو پر اډې د برید مسله یادوي چې د مزار شریف له حملې سره نږدې په یو وخت وشوه او پکې وو هندي عسکر ووشل شول. همدغې مسلې ته د لویدیز بل ورسپانه وال سټریټ جورنال اشاره کوي او لیکي دا بریدونه د بهرنیو ډیپلوماتانو په وینا د دې لپاره شوي دي چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو د روغې جوړې پلان ګډوډ کړي. د ډیپلوماټ په نوم خبرونه بیا لیکي چې هند او پاکستان په افغانستان کې ګډې ګټې موندلې دي. دغه چاپی خبرونه د هند سر اعظم نریندرا مودی د هغه وینا یو برخه راخیسته ده چې د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ د پرانیستلو پر مهال ویلی وو چې د افغانستان بریالي توپ د ټولو ګاونډیو همکاري او ملاتړ ته اړتیا لري او هیله ده چې پاکستان د جنوبی آسیا او افغانستان ترمنځ د ارتباط یو پل شي. ډیپلوماټ خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په افغانستان کې د سولې یو حل لار پیدا کیږي، نو دا مهمه ده چې پاکستان او هند د سولې د وی مشترک لارې ملاتړ وکړي او داسې ونه کړي لکه څنګه چې تر اوسه په بیلابیلو لارو روان وو. د ډیپلوماټ خبرونه په وینا هند او پاکستان د منځنۍ آسیا انرژي ته ضرورت لري. خبرونه لیکي د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین ترڅنګ هند غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لټړون سره هم یو ځای شي، چې په دې ډول په خبرونه په باور په راتلونکو میاشتو کې د هند او پاکستان د اقتصادي همکاریو شاهدان یو او دا وضعیت په افغانستان پر ثبات مثبت تاثیر وکړي.
کابل په وروستیو دو ورځو کې د دو خونړیو حملو شاهد و چې دغو حملو د کابل ښاریان هم اندېښمن کړي دوی وایي د دغو حملو اکثر قربانیان ملکي وګړي دي او حکومت باید دا ډول حملو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر پورته.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې څلورو پرله پسې انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. دوی وای دغه چاودنو او انتحاري حملو ډارولي او اکثره زړه نخه کوي چې لکورونو ووزي. د حامد کرزی هوایی ډګر ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي چې د دوشنبه د ورځې دوو انتحاري حملو ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې سیمې یبو اوسیدونکي فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې که حکومت د دې حملو مخه ونه نیسي خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تقریبا یوه هفته شوه دې منطقه کې اوضاع ډېره خرابه ده، نو عملي انتحاري تقریبا څلور یا پنځه عملي انتحاري په دې منطقه کې ظرف درې ورځې وشولې. دولت نه غواړي چې یو ښه سیاست مخته بوځي او خلکو سره کومک وکړي دا امنیت ښه شي د ښار.
همدارنګه د سیمې بل اوسیدونکي عبدالمتین آزادی راډیو ته وویل چې دغه مسلسلو حملو د خلکو او په تیره د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اثر کړی دی.
داس ولا د خلکو ته ډیر مشکل شوی دی. موږ وروره غریب خلک وتای نه شو چې اوزو داس جنجالونه دي. پیلن خلک درس په کورو کې دي، وتای نه شي، ډیر د ویرې نه نه شي وتلی. دا د شپې چې دا حادثه وشوله حتی دغه ماشومان هغه بیخي وحشت داسې هغه ورته شوي دي.
دوی دا هم وایي امنیتي ځواکونه د ښار په واټونو کې د تالاشیو دروازې جوړې کړې، خو په کابل ښار کې مخ په زیاتېدونکي نامنۍ ښیي چې تالاشي کوونکي په چارو کې بریالي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا اووه ورځو راهیسې په قلای فتالله او هوایي ډګر ته څیرمو سیمو کې په مجموع کې څلور انتحاري حملې شوې چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. دا لومړی انتحاري حملې او چاودنې نه دي، بلکې دا ښار له کابوس څوارلسو کلونو راهیسې د ورته حملو او چاودنو او پکې د ملکي خلکو د قربانیو شاهد دی. پخوا تر دې په دې اړه افغان چارواکو ویلي چې دا حملې تر ډېره ځایه د پاکستان په خاوره کې تنظیمیږي. د افغان حکومت لخوا دغو اعتراضونو کله کله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي هم دي. ځینې افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې وسلوال مخالفین هڅې کوي له دې لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ دوام وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
نزدیک شدن گفتگوهای سال بین پاکستان و افغانستان جایگاه بنیادگرایی و افراطیت
در افغانستان و پاکستان ترمنز در سولی در خبرو لنشده که دو سره در بنسدگرو او افراطگرو ځای خالی کیږي. لهم دی عمل دشمن هڅه کوي چې حمله زیاتی او در افغانستان و پاکستان ترمنز کړکیچ جاری وساتی.
بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وی وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دې حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلې ماتې جبران او د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د حملو د مخنیوي لپاره نوي پلانونه ترتیب شوي دي.
وزیر امور داخلی در افغانستان و نیروهای پلیسی ولایت کابل دستور داده تا سطح احضارات خود.
دوی در افغانستان در کورنۍ چارو وزیر در کابل ولایت پلیس را سپارښتنه کړي چې د احضارات و سطح لوړه امنیتی پروګرامونه پراخ او له زیاتو امکاناتو کار واخلي چې تروریستان ونه کړی شي چې هدفونو ته ورسیږي. په کابل ښار کې د مخالفینو حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په پاکستان کې به د راتلونکې دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد، کابل، بیجنګ او واشنګټن څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. دا به معلومه شي چې د سولې دا خبرې به وکړی شي چې طالبان اوربند ته وهڅوي او که به بیا هم خلک د انتحاري او ډله ییزو حملو قرباني کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
پاکستان بیا په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو مو د غزوي د خبر په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یا UNHCR چارواکو آزادی رادیو ته وکړه. تفصیل د آزادی رادیو د خبريال پر راپور کې
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري کمشنر یا یونیسټیار اداره وایي چې په پاکستان کې ود افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځیږي او ډېر ژر به د دې هیواد کابینه په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د تېر 2015 میلادي کال دسمبر په 1 نیټه پای ته رسېدلې ده. د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,00,000 راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1,00,000 افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایند قیصر افریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ وکي او د دې فاینل اپروول شکل ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به اوس دوه کال کوي که یو کال کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوال سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمه له دغو غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې په دې اړه مولا ښاغلی اپریدی وپوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې دغو غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي نو هغه په ځواب کې وویل
UNHCR دغه رنګ یو پروګرام نه لري
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمې وروسته د دوه نور کال پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي اوریدونکو او د انصاف په لټه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو خو بیا هم مرزی احمد زی توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
ایران او افغانستان د خپلو چاپریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یوګړ کمیسون پر جوړولو موافقه وکړه د ایران د مهر خبری اژانس د خبر لمخه د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون په تهران کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د دوه هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ د تړون پر سرنګوالي خبري وکړي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه تن نور زخمیان شوي دي د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پرون سه شنبه ویل چې د امریکا د ځنګړ ځواکونو اسپیشل فورس پر غړو په مارجا کې حمله شوې ده د پاکستان حکومت په د هیواد کې د رجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کال نور تمدید کړه ایران د خپل نوې بلاستیک یا لری وټن وشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره ترزمکې لاندې غزای چې مخ کې نو خودلې پډاګه کړ د ایران دولتي رسنۍ پرون ویل ترزمکې لاندې د غاډا یا ډیپو د دې هوا د پارلمان مشر علي لاریجانی پرانستله د الکتر لګه سلور دیش غیر قانوني کډوالو مړی وروسه له هغه وموندل شول چې کېشته د مدیترانی په سمندر کې ډوبې شوې دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما پرون سه شنبه د وسلو د زیات کنټرول او د وسلو پر خرڅلو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې ویل چې په دې اړه د غلي پات کې دوه لپاره پلمي باید پاتې ورسیږي
له مرزی احمد زین مننه چې لن خبرونه واورول یو تاسو ضروری بولم او هغه دا چې تر اوسه پورې پاکستان په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده تمدید کړې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه حکومت کوي خو دوی وړاندیز کړی دی چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم تمدید کړي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د تیر 2015 میلادي کال د ډسمبر په 1 پای ته رسیدلې ده ویل کېږي چې په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال رجستر شوي او ډیر نور هم په دې هیواد کې اوسي چې د قانوني اسناد د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د ازادي اوریدونکو او د انصاف په لټه کې خو اوس په دې ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې د رامنځته شوي کړکېچ اغیزې په سیمه کې پر نورو کړکېچونو وڅېړو د استوري لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی استیفن دی مستور هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کړکېچ د سوریې د سولې پر راتلونکو خبرو منفي اغیز ونه کړي ټاکل شوی ده چې د جنوري په 15مه په جنیوا کې د سوریې په اړه یو نړیواله او سیمه ییزه غونډه جوړ شي د مستوره ریاست لای ترڅو د هغه هواد له چارواکو ترڅو د سعودي عربستان له چارواکو دا ډاټ تر لاسه کړی چې له تهران سره د ریاض اړیکه د سولې پر روانو هڅو منفي اغیزونه کړی تفصیل د فرشته جلالزی پر راپور کې
د سعودي عربستان د بارنوي چار وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریه لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استاذ استیفن د مستور سره خبري کړې دي د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د الجوبير په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي رانجيبه د سوریه د کرکچ د حل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیزونه کړې. هغه ورستی لانجيبه چې د سیمه پر حالات وي منفي اغیز کړی دی، د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړی چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبير ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریه پر راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په ایران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری د قهرجنو خلکو تر حملې ورسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پریکړې او متحده عرب امارات هم د سیاسي روابطو د محدودولو پریکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. تاسې اندېښنه شته چې شایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پیښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د شکلو خواو ترمنځ خبري پلان شوی او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمیستورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییز لانجيبه د سوریه د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. دمیستورا وویل په سیمه کې لروانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ده نه ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسول ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې بیا هم زه اجمل تورمان ستاسو قربایم. دوستانو دا ونې مو بیا هم د یو معلول ورور ستونزه راخیستې ده. تر دې ورځې موږ په خبرونه کې موږ معلولین ډوره موږ سره ډېر اړیکې نیسي او خپل ستونزې را سره شریکوي. څو نور ورونو هم له بیلابیل ولایتونو موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي دي چې ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به د دوی ستونزې او د چارواکو نظرونه دا یو ځای دوی ته په همدغه خبرونه کې خبره کړو. نو را به شو د دغه ورور ستونزې ته چې له پکتیا ولایت څخه له موږ سره اړیکه دی ولیدا.
دوی منطقه کې د سرحدي منطقه وسالته وجپت ټول یو ته معلوم شو. بیا موږ ما شه د مالاتو په کابل کې وکابل کې څنګه جنگونه شروع شول. یوه خانه کور راغله پښتا خواته پښتا کې دلته اوس کله د نعمت کړیو کوم تر راغی د دلته یو کاټ ما جوړ کړ یو کاټ ولته کابل کې مال اړ دی هغه مخکنی دا دلته څه د اوس سیستم چې کمپیوټر سره د مادوړو نمونه سره شو خو د دې کارتونه باندې ټول اوس درې کال کېږي د موږ د معلومات تنخواه باندې کړې ده. ویل چې تاسو نمونه کمپیوټر هغه سوي دي تاسو دوه ځله خپل دا یو چې تاسو په باب باندې څه دغه سرندوالي پیسې لا وکړي تاسو موږ سرندوالي ته معرف کړي هغه ستوري محکمه او د مشرانو جرګې ته دوه پیسې لا وکړه چې دا معلولین دي دا ناوسه خلک دي دې ته د خپل کارت یو اجرا چې او د بل کارت د کال 2000 روپۍ تر ګرځيږي نور د دوړه درې کال ټول کارتونه د اجرا شي. هغه چې ستر محکمې مشرانو جرګې دوړه دلته سرندوالي ته مکتوب راولېګل موږ سرندوالي ته حاضر شو 14 نفر او موږ د پښتنو کریستلمانه رنو ک هغه مکتوب د جدول سره او د زمما مکتوب سره د رسالت معلولینو ته د پښتیا مخترا کې جادر ته لاسي چې تاسو کار نور خلاص تاسو زه رسالت موږ مکتوب یو لغای چې د موږ وزارت لیګو وزارت سره کوم ته ہدایت وکړي موږ به اجرات کوو. اوس وزارت د ارتباط ولایت شعبې ته لیږلی، درې میاشتې څلور میاشتې د مکتوبو سره هیڅ وزارت موږ ته توجه نه کوي چې د موږ په باب پرېکړه وکړي، چې لا دوی ته د ورکړی چې لا د ور نه کړی، چې داسې بې سرنوشته موږ پاتې یو ګرځېدو او یو څوک موږ ته غوږ ونه نیسي، هېڅ موږ مشکل څه کار وینو. بله یو وخت کې موږ ته درې سوه افغانۍ راکړي، خو دغه څومره وخت د حکومت وتلی موږ 50,000 روپۍ افغانۍ نه دي اخیستنې، او دلته دغه درې څلور کاله موږ پیسې پاتې ماشینه کټ کړي. هلته مشرانو جرګې سترې محکمې دا پرېکړه کړې چې دوی نه دي په کال کې 2,000 روپۍ ګرځوی کېږي، نور دې دوی ته یو کارت خوښی شي او یو دې ورته بند شي. هر څومره چې موږ ګزارت ولاړ شوم، دوی تاسو په بغ ستره محکمه پرېکړه وکړي، څرندواري تاسو موږ اوس یې هم پرېکړه کړې، مشرانو جرګې پرېکړه کړې، هېڅ وزارت موږ په باب هېڅ غور نه کوي، هېڅ موږ هم نه خوري. څه ورسوی چې دوی تاسو لاسې ودرېږه ولندو اخیستل واخیستو، خو سون سوي وو، سوه یو کار سوی وو. بیا موږ ته چې دغه موږ حاضر چې بېرته دولت ته تسلیم کړو، موږ د یو کارت خوښی شي یو درا کړه کړي، هېڅ وزارت موږ هم نه کوي او هېڅ موږ ته توجه نه کوي.
د انصاف په لټه کې
درنه اوریدونکو، د دغه ورور ستونزه مو چې د معلولیت د کارتونو په اړه، او دوی ویل چې د دوی د ستونزه په اړه هغه اجرات شوي دي، ولې روسي اقدامات چې د شهیدانو او معلولینو وزارت باید وکړي تر اوسه پرې نه دي شوي. دغه ستونزه مو په شهیدانو او معلولینو وزارت کې د معلولینو د چارو له مرستیاله اغلی جمیلې افغانی سره شریکه کړي. اغلی افغانی په اړه راته داسې وویل،
د دوکارته مسلې تقریبا د دوه کال نه په دې ښه را روان دی چې بس معلولین مشکلات لري. دوه کارته په حساب یو تعداد په سارنوالی کې معرفي شوی دی تقریبا یو کال مخکې، او سارنوالی د بعض محدود کسان قضایات اجراءات کړي دي، او ډېر کسان تر اوسه پورې همداسې حالت کې پاتې دي، او تقریبا دوه درې کال کې چې خلکو ته هغوی نه شي اغوستلی. نو دوباره دا درېیم ځل دی چې موږ ریاست جمهوري ته مکتوب لیږلی دی چې د دوی واسطه جرمي معافول صرف د رئیس جمهور صلاحیت دی نه د څارنوالۍ. امیدوار یم چې هغوی طرف نه کوم خبر موږ ته راشي او دا مشکل حل شي. او هغه کسان چې د هغوی محکمه فیصله کړې دي، انشاءالله هغوی کولی شي چې دوباره یو عریضه وکړي، یو درخواست ولیکي زموږ معینیت ته راشي، انشاءالله د هغوی اجراءات کوو. پاتې شو مسله د تخصیص. فعلا دې کال دپاره زموږ تخصیص بند شوی دی، څنګه چې تاسو پوهیږئ د مالي کال آخر ورځې دي، فعلا تخصیص نه لرو. انشاءالله په نوی کال اول روبه کې انشاءالله کولی شو چې دوی سره همکاري وکړو.
تاسو له دغه ورور سره هیڅ ډول مرسته نشئ کولی؟
داسې خو موږ سره اسناد بدیر زیادوي چې تشخیصول مشکل دی، لیکن هر معلول چې دلته راجستر شوی دی د هغوی سره کارت شته، د کارت نمبر لري او هغه خپل بېله دوسیه لري. دا ورور چې عریضه ولیکي، هغه خپل مشکل هم ولیکي او خپل د کارت نمبر هم ولیکي، انشاءالله ولی نه موږ دلته یو چې د دوی مشکلات واورو او انشاءالله ورته سهولت برابر کړو.
کله راشي دوی کله مراجعه وکړي تاسو ته د همدغې ستونزې په اړه چې د دوی ستونزه کو خدای کول چې هواره شي؟
هر کله راشي انشاءالله. یو پنجشنبه او جمعه په ورځ موږ کار نه کوو، باقی ورځ انشاءالله دفتر زمونږ خلاص دی. که زه په خپله په کوم جلسه کې یم که په دفتر کې نه یم، انشاءالله همکاران دلته شته چې د هغوی رایت واخلي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل، یو هغه پسې ورشه بل، یو هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکې
قدرمن اوریدونکو، دا وا د دیونې خبرونه چې تاسو واورید، هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونز ملري، نو له موږ سره اړیکې ونیسئ چې موږ د امدی خبرونه لاري در هوارې کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کړئ، او په امدی شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکې ونیسئ او خپل ستونز را سره شریک کړئ. موږ به ستاسو ستونز ان شاء الله ځان سره ثبت کړو او د مسؤلو چارواکو سره به شریک کړو چې تاسو د ستونزو دا واری پاړه څه وایي. د اړیکو شمیره به ده 0992 3090 3 بیا تکرارم 0992 3090 3. ښه ورځ درته غواړم.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي او اوريدونکي جوړونکي فريبا ظاهر
اسدیا اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي. لومړی به د هغه ورور ژغ وورو چې د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې د جګړو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی دی او د تخپلې او د سیمې د نورو سیدونکو په اړه حال را سره شریکوي. ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني پیغامونه همسته په ګډه به وو.
ہلو السلام علیکم. زه د یمن ولایت څخه خبرې کوم. د مرجع ولسوالۍ څخه د مجرسی یو د لیا په بوران کې مو پراته یو کورونه مې ماجر یو په دوه کوټو کې درې د کورونه معنا پراته یو. نه چا مرسته راسره کړې ده نه مو څوک ځای مرسته چې هر چا نوم لیکي خاص د واسطیا ودانو باندې چې د دې راودي به د قرار خپل قربان یا غني نشه کنه زه د پاتې ګای وای درای تر اس ګای پرانکی چوک تر اس ګای پرانکی چوک تر اس و سلام دا مو پیغام دا به تر مولو چا را کو پر وره سي.
السلام علیکم. زه غنی رحمت ولایت لاسیو کې څلې د چناور د کینه لیکن څنګه په تماس کې زمبرې زړه ټول اوریدونکو ته او تاسو بعد سلام مننه د غریبو او خوارو خلکو ته فایش او وختنه او تقاضا ده چې د پاکستان حکومت موږ سره ډېر ظلم او زیاتی کوي. جیلون افغاني را باندې ډکې کړي دي په زرګونو او په لکونو پیسې را باندې دي او سختې او تنګې تطبیقونه را باندې تېرېږي. د مریض پوښتنې له لارې یا روغ ناروغ پوښتنې له لارې یا همداسې لارې چې ضرورت تېرشي له لارې او د پاکستان حکومت موږ نیشه په تانو او جیلونو کې مچ ډېر رحمانه توګه باندې موږ را خوشي کوي او په تورخان په ګیر باندې موزي باندې مراله یو مشر دې زلمونه زیاتی کیږي. موږ زموږ بچارو او د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولې زموږ مخه نه نیسي، ولې زموږ پښتنه نه کوي، ولې زموږ غم نه کوي. هغه مالدار، هغه پیوډالان، هغه مشران خلک دوه خو آزادانه زی ورځي خو کتابونه مو سره یې بار رقم کلیه راتلی شي. مالدار خلک چې څومره مالدار خلک یې ټول شان کتابونه ساتي په کارتون منځي. په افغانستان کې د غریب سړي پښتنه نشته. د جیلونو تانی دي د کیږي خواران بند تر نه زیات طرف ته نشي تللی. موږ نه غواړو چې دغه شان دي کې ظلمونه او زیاتې مو سره کېږي. زموږ ته د دولت نه غوښتنه او تقاضا ده چې زموږ غم وکړي او زموږ مخنیوي وکړي او زموږ پښتنه وکړي. سلام الله خوشاله الله دې کې زموږ پیغام خور شي.
بله السلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار سره ما د ځوانانو ته دا خوښ دی چې د هر ډول غټو او کشنی نشو ته دی لاس واخی. هغه ځوانان چې خارج ته ځي خارج ته جن دي پل وران ویجاړ افغانستان جا باد کې پر دې شهرونه جن نه آبادی. اشرف غنی سم دا خوښ دی ولسمشر سره چې ځوانانو ته په هر بخش کې کارونه پیدا کړي. ځوانانو ته چې کارونه پیدا شي نو دوی خارج ته نه ځي. او د ازادي رادیو صحیح کوم چې د ځوانانو د اصلاح لپاره دا پیغام وخت په وخت نشر کی مننه.
زه محمود زدران د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ نه سفیر غاز مجای وایم چې د ورګون ولسوالۍ کې د تذکره د کوم مدیران چې دی بس دغه د خلک سره نوړه سلوک کوي. بس دې سلوک خلک ځندوي ولس بجې ولس بجې خپل د ترزي یو د ټانی مګ خپل د ساتر سوي یو ورسته خلک ډېر مشکلې سره مخامخېږي. زه چې ورګون ولفرای کې یو قرآنی کلی همشته ډېر لر زې څخه خاص راځي په کریو یا تو خو یا موټرو کې هغه ډېر مشکلې سره مخامخې به د ترزي چې وسره نو له خلکو کې په ورسولای مرکز کې او تذکری کو ته ډېر مشکل دي. او دا مې غواړم چې ټول چارواکي باید په دې اړه خپل سوچ وکړي.
السلام علیکم زه مسلم یار د هلمند ولایت استاد په پیغام زم بس پایس د جلال صاحب رئیس د جمهور څخه دا دی چې د هلمند په سفر او چې اوراق د هلمند حالت ډیر بدتر دی جنگ شروع دی چې ټول منځ کې طالبان نیول دي او پات سمون ملکی اداره ټول فاسدین هاوګاړه فاسدین په خوا د کرګي په وخت کې دغه سی و ټول لکه د عدلیه رئیس د ترانسپورت رئیس دا ګرد دی رئیس جمهور رئیس او راج چې دی نږدې څخه د حالت ویل چې د حالات دی
زه غلام حیدر د ولایت په شمالي ولسوالۍ اوسېدونکی یم فعلاً د کندهار په شهر کې ژوند کوم او خواري غریبي خو یو وارې نه پیدا کېږي موږ له حکومته دا خواهش لرو موږ د پکتیکا ولایت ډېر خوار ولایت ته 1500 کورنۍ موږ کندهار ته راکړل شوي یو کندهار ته راغلي یو ډېر سخت درته درو ډېر سخت له کړاوونو سره مخامخ یو تر تامبوګانو لاندې ژوند کوو تامبوګان دیو تامبو مځکه موږ خیمه درولې وي له پاسه د یخ تک ټول یو بیا نو د هغې خیمې زر کلداري د میاشتې کرایه پرې کوو نو موږ دا خواهش لرو لوی سرویس چې دا سرویس مخه کوم وخت آیاتان راشي د لیزو 1500 کوره د پکتیکا د ولایت کورونه ور پرکومه که کومه همکاري وسر کېده له د حکومت لخوا و دلته ما شماره د سوسی بیا د مقصد زنګول چې 1500 کوره په قلم تبلیغ ور پرکومه د ازادۍ راډیو ډېره مننه ته خدای په امان
زه کوچه خان د پاکستان د خیبر جنسی خبرې کوم نمنګ افغانان چې کومې ترخم نه راوړي کته د تخور خواته زیات ټوډیانو کې که پولیس څنګه یې چې افغانستان د زین او چې راځین دې تنګي کارنګ مهرباني وکړي تاسو دغه یو ورځ دغه ډیرو دوم دغه موضوع ټاکي دغه خبرې وکړي ډیره مهرباني
سلام علیکم ظالم خان د پکتیکا د ولایت ترو دي ولسوالۍ و چې دن کا یما ارج نه داده چې ما پیغام اشرف غنی صاحب او عبدالله صاحب ته ورشي یي د ما ارزو چې شهادت داده موږ چې پکتیکا د ولایت کې د مرکز کې جمعیت جامع د حکومت له بودیجی نه لرو او بل د بابا سونه کې هغه بندیان دی راځي چې کورنۍ ډیره غریب ده او د موضوع وکیلان د مو په ناولدي او په ناپوهي باندې ډېر خوشحاله دي او ډېره ګټه ځینې اخلي هاشم درځان تېره یو سلام په اسلام
السلام علیکم زه د کندهار نه خبره کوم دلته موږ ډېر مشکلات لرو دغه خوار او غریب مخلوق چې دی د ریړي د ریړي د سړکانو بغلو ته یو ځای دی شریف ورغاړه باندې دا پولیس را دې دا بلنجران باندې وی چې پکې یا زغلې دې ماته یې دا موږ د دولت د خواهش چې دا کار نه کوي دا خوار غریب مخلوق دی یو بنزر په پیدا کوي نو موږ د دولت د خواهش کوو چې دا خوار غریب دې ته مجبور کړي چې خارج ته ولاړ شي یا غرو ته وخی یا بل وخی یا بل وخی موږ د دولت چې دا خوار غریب ته څه وګوري والسلام دا زما پیغام دی
السلام علیکم زموږ د هلمند ولایت ګرنشیر ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو کدا پیغام شرکت د ازادي رادیو څارنې د ځمات څخه مننه ولې نن شرکې زموږ د هلمند ولایت مشران څخه د هلو د خوښ د ازادي ګرنشیر ولسوالۍ ترکان ډیر خراب دی په چیرې د ازادي ولسوالۍ چې وڅښ د خوده سړک ډیر خراب دی د یو وخت کې د نو په خې د ګرنشیر ولسوالۍ د نور ولسوالۍ سره د مور د ریس لیکي مې چې د ګرنشیر ولسوالۍ
بلے السلام علیکم زه کندهار د شهر خبره کوم ټول آزادۍ کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم ما هله او توقع ده د آزادۍ د رادیو د کارکونکو څخه او زموږ د ملک د سربرارانو څخه موږ په ولایت کندهار کې ډېر تکلیفونه دي ډېر تکلیفونه دي حتی د ژوند څخه پتنګ راغلي د شاروالي والا څخه د حکومت څخه د پولیسو څخه کچیر سره جوړو شاروالي والا مو د یو طرف پیسې راځه اخلي او ورور حکومت مو د بل خاص پیسې راځه اخلي او ورور کپه دکان کې ناشې دکانداري کو راځي په یو نامو په بل نامو پیسې راځه اخلي شاروالي والا راته ولاړي ورور ګول راته وایي چې وای دغه صفائی متعویل کې کوم صفائی نه تعویل کړي ورور د دکان دروازه مو راښته کې دکان مو راته کول کې
دای روی دې رسول روی دې ګوره په چا باندې وژاړو وچا څو وایو اخر د ازمور د ملک هم خور څوک دی در دې کښو خورو راغله د پاکستان د مهاجرت ژوند ډیر بهتر وو اوس په خپل ژوند باندې د خپل ژوند څخه بیزار یو بس خدای پاک مرزه تعالی ولې همدغه بهتره ده وروره وسلام
السلام علیکم د کندهار څخه محب الله خبرې کوم د دې کې د کندهار برخ شدلې دي او څوک سره نه پګردي دی خو بلان د پخوا مخ کې ډېر درانه درانه بلان او د پخوا 1500 او 2000 او 3000 او د دې چې کې د کندهار په شار کې تک تور شپه د شپې برخ نه مستو کې وبنست د دې خاطر چې د کجې کې خلک ته یو ساته برخ واړو په کندهار کې دوه دوه ساته خلکو ته برخ سیر دوی څوک نه ته چې سر په ورځي د سر سره بشه غني د حکومت سره مهاله ده چې کندهار ته پام نه نه وکي والسلام علیکم
زه په اړه بل بل څه څنګه دا به وایي چې چارواکي معنا په یلمن کې جنگ دی او دا به په کنټرول باندې راولو او تاسو ته کنټرول باندې نشره یستلې وروره تاسو بس دا به چاره مظلوم چې ګره وشي مکه کوي چې په ځینې لري باندې کوي چې ولایتو څخه ټول وایي ابلته او بګرام دې ټول وایي ان شاء الله تاسو به دا بار نه راشه نه ما په خدای کښن کې راولې دا ټول دې دای شان مړی چې ما شام شي مو په زر جلال کې لري مفته معلوم ګوره دا غریب ول ما چې ګر کړی دي دا په شنو لري چې مو کمیس کازاز چې باید غون تاسو مړی سیاسي دي سیاسي دي غلا وایي سي مخ په کابل باندې بګرام څه تاسو به وایي دا دلته نو مفته ان شاء الله راني به جوړ شي جوړه ولا ته السلام علیکم
دا د دې ټول کارکونکو د نومونو باندې سلام نو له سیده ما ورته پیغام د ماشه اشرف غنی صدا غلی دا چې دا غنی ورور دی کټه ان کړی خلاص کاله به یو کړنې پیسې کاټ نه چا چې کومه ممکن څه کاټ کړی دی چې څنګه سر ورو مشکلات هم زه بیر کې مشکلات هم زه سر ورو په یوه پنځه پنځه کټ نه ما دا خو دا پنځه پنځه یو بل جوړو دا مې چې څنګه ولایت شروع شوی دی دا خلاصې وټلاري باندې پر لښو باندې مکران جوړو دا باید دا وکړي چې په یو نه وایي چې یې ورول چې په خپله کې په هغه سره کله او په کوم ځای کې چې په دې سره کې په دا رنګ خو نه قرارې راځي د امنیت راځي خلک یې ټکوټ کول په دا بدره کړل لري په باندې ته نیم ساعت لري درې ساعت کړل دوه ساعت لري شپږ ساعت کړل به یې مخ راوړي دي وګوري چې کوم ځای په خاطر ژوند کې لري تعال الله ته مخ کړی دي په تعال الله باندې نو ما دا خوښ چې ما دا څنګه ورې چې دا کار دې په مخه واخی دا چې دې ورول ورو دا کار دې وکړي یو خلک دا ټکوټ کول د ماشان راځي قدرت نه لري نو ماشان ولا وایي چې دا کولای ورو نو موږ دا خوښ چې دا نه
السلام علیکم نصیب الله کابل ولایت د صاحب زو سوالی څخه نو مې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او دونکو سره زو لکم سلامونه وایم د ما دولت مشر اشرف غنی دا خواسته ده چې زر په زر په سرحدي ولایت کې کالدار باندې کې و سلام
السلام علیکم عبد الرحمن کلهار دا سمیا علیکم ولدا موږ خو هغه د ارشا امنیت دې ته مکتبونه نه جوړیږي کیان هغه ګرځي د مکتبونو د جوړ سیزا د کوم څه دا وسم
السلام علیکم زلی هرات ولایت د شندن ولسوالی امن په شندن ولسوالی کې ډیر کار خراب دی نه طالبان خپل خود به خود په اړه دوه ورځې کې سر لوخره نه بي ګنا خلک ډیر په مابین وویل سینا اولاد چار نه سوس نه شي خپل د بازار یو وړه یو بل شي راونه نه د غزنا وصیت سي از حکومت ته ورسینا والسلام ازادي رادیو
بلې السلام علیکم زه مسلم یار د هلمند ولایت ګرنسیر نو څالي وشه دین کې زه د هلمند ولایت پولیسو مشران خدمت داخله ده چې د ګرنسیر نو څالي څه پوښتنه د ګرنسیر نو څالي څه ډېر خراب دی او د ګرنسیر نو څالي څه بیا ټول څه دی غلار ته ولي کوم لرنه نه کوي چې جوړ کې هاي نو مرزان چې د ولایت په پوري نه رسیدي خدای تمام سلام علیکم د زمیر ریډیو سمې دا اله چې ما کلام نشه
السلام علیکم زه معلم رفیع الله د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په ارتباط کې یم دغه د موږ د افغان ماجرینو چې په څور کې کوم ماجر کارتونه دي سر دغه وختونه پوره شوي دي نو دغه د وزارت خارجه څخه او د مهاجرینو د وزارت څخه زما د غوښتنه ده چې دغه د ماجرو چې کوم کارتونه دي د دې وخت ختم شوی ده په 2015 په دسمبر میاشت کې نو باید دغه د تمدید باره کې د پاکستان د حکومت د چارواکو سره خبره وکړي او غږی اوس نه د پاکستان پولیسو د افغان ماجینو په زورول یو ځل بیا او ډیر په څو پیسې تیاخ نه ډیر زورول نو تاسو نه زما خواهش ده دا چې هغه کارتونه ورته تمدید کړي السلام علیکم
بھائی السلام علیکم مختار احمد کندهار شاہ سے خبر کوم ټول آزادی رادیو کار کوم کو اور دم کتنی سلام و احترام رنه کو کندهار په شار کې چې یو هټ مشکل اوس د څو ورځې رئیس شو سوې دی هغه دار چې په خوا برق یو نیمه افغانۍ اوس په درې افغانۍ په نور دنیا کې دی وی میسي بلانه وزي او په افغانستان کې د دوه میاشتې بل یا د درو میاشتې راوځي مهرباني جوړ کړئ چې دې په دې باره کې معلومات راکړئ پخته مننه السلام علیکم
وعلیکم السلام ورور ستاسو د نور دوستانو ژغونو مو په امانت سره خبره کړه البته نور پیغامونه هم ستاسو د خبرونې وخت نور پای تر رسیدلې دی چې هغه پیغامونه وړاندې زونه په نور خبرونه کې حتما در ته خبرو کو د خبرونې په پای کې زموږ د پیغام ستون کې د سکاش میری اعلانې شي تر سره ویل کې یو د خپل سیمو ستونزې سره شریکي کې موږ به هم مسؤلینو ته ورورو په دې هیله چې نور چارواکو مو هم شکایتونه اوریدلې وي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.